द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا د ریډیو دی نن د نه ورځ کال 2019 د مئی د میاشتې 28 ده وخت چې ویده په پاکستان کې د سهار 6 بجې افغانستان کې شوې دي 15 بجې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ګول ورځ او د ماسوتان 9 بجې شوې دي د وایس اف امریکا د ریډیو د نیمه ګنټې خبري خبرونه کې درته سو محمد اکرام سلیم شوایم اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان مرکزی بینک په ملک کې د ګرانۍ راکمولو او د روپۍ مخ په غورځیدونکو ارزښت باندې قابو موندلو لپاره په قرضونو د سود شرح اوچته کړې ده. پاکستان کې د پښتون تحفظ مومنټ فعالینو بیګا ماسوتن د بلوچستان صوبې په ژوب او کټه خارونو کې احتجاجي جلسې کړې او ویلي دغه احتجاجونه د پی ټی ایم په غړو د ریاستي ادارو لخوا شبي تشدد خلاف کړي او په داسې حال چې د امریکې او ایران ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی ایران د ګل پر زویلی دوی د یورینیم غنی کول څلور چنده زیات کړی دي او ځواکشي د خبرونو تفصیل ته د پاکستان مرکزی بانک په ملک د ګرانۍ را کومولو او د روپۍ مخ په غورځیدونکو ارزښت باندې قابو موندلو لپاره په قرضونو د سود شرح اوچته کړی ده. د پاکستان سٹیټ بینک په قرضونو د سود شرح 12.25% ته رسولی چې د فروری 28 نیټه نه به عملی شي. په تیرو او اتو کلونو کې دا د سود تر ټولو اوچته کچه ده. د پاکستان مرکزی بینک د سود د نوي نرخ اعلان د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF نه د تازه قرض اخیستو وروسته کړی دی. د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر ډاکټر سلمان شاه وی او ای ډی ریډیو ته ویلي چې مرکزی بانک د سود شرح د توقع نه زیاته سیوا کړې خو ویلي دا په اقتصاد باندې مثبت اثر وغورځوي. پاکستان کې د پښتون تحفظ مومنټ فعالینو بیګا ماسوتن د بلوچستان صوبې په ژوب او کټه خارونو کې احتجاجي جلسې کړي. دا جلسې د ها احتجاجي غونډو لړۍ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان د بلوچستان صوبې په بیلابیلو ښارونو کې د پی ټی ایم لخوا شروع شوې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالینو دغه احتجاجي غونډې په بلوچستان کې پس له هغه شروع کړي چې څو ورځې وړاندې د لورلای سیمې سره تعلق لرونکي د پښتون ژغورنې غورځنګ مرستیال او د ارمان لونی وکیل قیوم اډوکیټ د پاکستان په امنیتي ادارو تور لګولی و چې هغه یې په غیر قانوني توګه د نیولو وروسته پوځي چمنۍ ته وړو او هلته یې په ده باندې تشدد کړی و. په داسې حال چې د امریکې او ایران ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی ایران د ګل پرز ویلي چې دوی د یورینیم غنی کول څلور چنده زیات کړی دي. ایرانی چارواکو ویلي د غیر پوځي توانایي د استعمال لپاره به یورینیم غنی کوي کوم چې د ایران او نړیوال طاقتونو ترمنځ د کال 2015 نیوکلیري تړون تر مخه د پوځي استعمال لپاره پیدا کوونکو یورینیم نه ډیر کم دی. د ایران صدر حسن روحانی دوه هفته وړاندې اعلان کړو چې هغه د نړۍ شپږ طاقتور ملکونو سره شوي نیوکلیري تړون د ځینې برخونه ځان وباسي. امریکا صدر ډانلډ ټرمپ یو کال وړاندې د ایران سره شوي نیوکلیري تړون نه ځان وباسلو او په تهران یې یو ځل بیا اقتصادي بندیزونه لګولي. د انډونیشیا د انتخاباتو کمیټې اعلان کړی چې صدر جوکو ویډوډو 13 میاشتې شوي انتخابات ګټلي چې پکې نوموړي 55.5% رای اخیستي. ویډوډو د پخواني جرنیل پربوبو سوبیانټو ته ماتې ورکړې چا چې 34.5% رای اخیستي دي. ملګرو ملتونو د لیبیا پایتخت طرابلس ته د اوبو رسد بندولو په سر اندېښنې څرګندې کړي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفان ډوجاریک د ګل فورس خبریالانو ته ویلي 13 ورځې یو وسلوالې ډلې طرابلس ته اوبه ورکوونکي تر ټولو لوی مرکز باندې حمله کړې او د طرابلس تر څنګ د لیبیا په شمال مغرب کې نورو ښارونو ته د اوبو سپلای بنده کړې ده. د اپریل 4 نیټه راهسې د طرابلس ترن او ګیرچاپیر سیمې په داسې حال د جنگ په میدان کې بدل شوي چې جنرال خلیفه حفتر د ملګرو ملتونو په مرسته صدارتي شورا او وزیر اعظم فایز السراج نه د طرابلس کنټرول په خپلو لاسو کې اخستو لپاره جنگ شروع کړی دی. او د ملګرو ملتونو د خوراک څخاک نړیواله ادارې خبرداري ورکړی چې دوی به په یمن کې د حوثي یاغیانو د کنټرول لاندې سیمو کې د خوراک ویش وزنډوي کچرې دغه ډلې د دوی په کار کې خنډال اچول او ندرول. یمن کې د حوثي یاغیانو د کنټرول لاندې سیمو کې په میلیونونو خلک د خوراک اوبو دوایانو او د ژوند نورو بنیادي اسانتیاو د کمی سره مخ دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د پاکستان مرکزی بینک په ملک کې د ګرانۍ راکمولو د روپۍ مخ په غورځېدونکو ارزښت باندې قابو موندلو لپاره په قرضونو د سود شرح 12.15 تا رسولې ده. دا په داسې حال چې په پاکستان کې د روپۍ قدر ورځ په ورځ باندې په کمېدو دی او ګرانۍ هم زیاته شوې ده. نور حال په دې حق باندې تاسو ته زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د پاکستان مرکزی بینک په هیواد کې د ګرانۍ راکمولو او د روپۍ مخ په غورځېدونکو ارزښت باندې د قابو موندلو لپاره په قرضونو د سود شرح اوچته کړي، خو څېړونکي وایي چې دا به د پاکستان کمزوري اقتصاد ته هیڅ ګټه ونه لري. د پاکستان سٹیټ بینک په پورونو د سود شرح 12.15 تر رسولې چې د نن یعنی د 28 مئی څخه به عملي کیږي. پتیرو اتو کلونو کې دا د سود تر ټولو اوچته کچه ده. د سود د نوي نرخ اعلان پاکستان قومي سٹیټ بینک د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF نه د تازه قرضونو اخستلو پس کړی دی. مطبوعات وایي چې د پاکستان په سرکاري بینک د روپۍ د ارزښت د بایللو په وجه سخت فشار دی او د سود سیوا کولو پرته ورسره بل لار نشته. د پاکستان یو کاروباري تنو د حبیب رافی ګروپ مشر شاهد رافی وی ډیو ته ویلي چې د سود د لوړې شرې لوجبا په قرضونو اخستلو کې کمای راشي. د هغلی په خیال چې نوي کاروبارونه نه خلاصيږي دا به په اقتصاد منفي اغیز کوي. یو اقتصادي کارفو خرمشزاد وایي چې حکومت باید په خپل اقتصادي تګلارو کې بدلون راولي. د هغه په خیال حکومت په خپل پورونه اخلي او په خپل به زیات سود ورکوي. خورم وایي چې د سود د نوي نرخ وروسته به د شخصي ادارو په کاروبارونو کې مشکلات سیوا کیږي. د پاکستان د خزاني پخوانی وزیر ډاکټر سلمان شاه وایس اف امریکا ډیو ته ویلي چې مرکزی بینک د سود شرح د توقع نه زیاته سیوا کړي خو په اقتصاد به مثبت اثر هم وشي. نوموړی وایي چې په پاکستان کې د ګرانۍ شرح 0.15 اوړېدلې او دا یو غټ چیلنج دی. سٹیټ بینک په خپل تازه اعلامیه کې دا هم وایي چې د تیر کال په نسبت سږ کال د کرنټ اکاونټ یا تازه کاتې خساره یو کم 10% کمه شوې ده. څېړونکي وایي چې د سود د کچې سیوا کېدلو نیغ په نیغه اثر به په اولس او کروندګرو او په کارخانه دارو باندې وي. د سود کچې ختلو سره به کروندګر او کارخانه دارو ته په ګرانه بیه پورونه ورکول کیږي. د بجلی، ګیس، اوبو بلونه به سیوا کیږي، خوراکي سامانونه به ګرانیږي او د تیلو نرخونه به هم نور سیوا کیږي چې تاو به یې نیغ په نیغه اولس ته رسي. راپورونه دا هم وایي چې د سود کچه به په راتلونکو وختونو کې نور هم خیږي. د سټیټ بینک د نوې تګلارې اثر د ونډو په بازار هم سمدستي شوی دی. د پاکستان د ونډو بازار چې د تیر اونۍ راهسې مخ په ټیټه روان وو، د کاروباري اونۍ په لومړۍ ورځ نږدې 800 پوینټونه یا 14% نور غورځېدلی دی. د ونډو د بازار دې ټیټې کچې د تیرو دریو کالو ریکارډ مات کړی دی. د اقتصادي چارو کارپوه جرنالیسټ وکیل رحمان وایي څو پورې چې د پانګوالو اعتماد نوي پرځای شوی، د ونډو بازار به د ګډوډۍ ښکار وي. د پاکستان ډان ورځپاڼې ته د عارف حبیب لمیټډ د څېړنې ډایرکټر سمیع الله طارق ویلي د روپۍ د پرله پسې د قدر کمېدو سره په مارکیټ کې د کاروباریانو او پانګوالو اعتماد مات شوی دی، اساسي رقمې شوې دي او ورځ تر بله نورې په ښکته روانې دي. باید چې دا په ځای ودرېږي. د حکومت د مخالفه ګوندونو ائتلاف وایي چې د IMF سره چې حکومت د قرضې دپاره په کومو شرطونو لوزنامه کړې هغه د ښکاره کړی شي. مخالفه ګوندونو تور لګولی دی چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ناکامه شوی او د وړوکي اختر نه وروسته به دوی حکومت پر ضد میدان ته راوځي او احتجاج به شروع کوي.
دا دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی. زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې باندې اوري او تاسو یو بل رپورټ وړاندې کوو د خیبر پختو یو په یو بل پیښه باندې په خبرې اترې کوو. په اسلام آباد کې د خپل خبریال سره د خیبر پختونخوا سره یو ځای کړل شوو مومندو سیمې سره تعلق لرونکي یوې جنۍ سره چې جنسي زور زیاتې شوې ده په اسلام آباد کې احتجاج کوي. زموږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال ارشد حسین نه خپلې باندې راغلي دي. ارشد حسین تاسو ته سلام شوای په خیر راغلي.
ډیره مهرباني اکرام صاحب.
ارشد حسین د دغه پیښه په حق لراته وایي چې دوی غوښتنه صدا او دغه احتجاج په کوم ځای کې کوي؟
جی څنګه چې تاسو پتر چې دا په اسلام آباد سره نږدې په کلیواله سیمه کې چې دینو د مامند جنسي سره تعلق لرونکي یو کورنۍ ده. دا هغه یو ماشومه جنې و لس کال عمر او فرشته نومېده به هغه د مای په 15 منټه ورکه شوی و. بیا چې کله دې ته اړتیا ورلل په 6000 تانه کې دی اف ای آر درج کو دغه مقدمه درج کوله. نو پولیس دغه د مقدمه درج کولو نه هم انکار وکړو او 13 شپه د دې ماشومې جنې چې دینو مړې چې دینو هغه په خواته ځنګل کې ملو شو او دا غین روستو بیا پولیسو اف ای آر درج ک. اوس دا وخت چې دین لاغه مړې د فرشتي ماشومې مړې چې دین په اسلام آباد پولی کلینیک اسپیټال کې پروت دی. لومبه خدای اطلاعاتو چې را اسپیټال او چارواک ورته ویلو چې د پوسټ مارټم کول وخت ختم شوه دی او دا موږ نشو کولای لاول او تر پوسټ مارټم نه انکار کړو. خو بیا دا چې خبرونه راغلي چې دا غې پوسټ مارټم به هم کیږي یا شوه دی او نن 8 بجې سحر چې دین د دې مړې بچی دین دا مور او پلار ته حواله کوي. دلته دا ویل ضروری دی چې بیګا نه وخت د شپې د پوسټ مارټم د نه درج کولو په خبر باندې چې دین په اسلام آباد کې چې کوم د دې جنې مور او پلار نه غوي هم احتجاج وکړ او سره چې دین د پی ٹی ایم فعالین او چې په قبایلی په قانوني اسمبلی کې کوم ایم ان ایس دی علي وزیر او محسن داول هم ورن لاغي هم احتجاج وکړ او دا دغه یو کچھ دی بنن سحر 8 بجې د امړی هسپتال نه راخلی او د دې به 11 بجې نن د اسلام آباد کې جنازه او د هغه نه رستو د غټ احتجاج تابعیا شو چې په اسلام آباد کې ولدي پیښه په ځتا احتجاج کیږي. دلته دا هم ویل کیږي خبرونه دا وایي چې دا 15 ورځې رکوا 15 ورځې پس د دې مړی ملو شو او د دې د مړی سره چې دینو زیاتې هم شوه دي جنسي زیاتې هم شوه دي دا ماشوم جنې و او مور اپ تاسو چې کله بیا زموږ د ډیور ریډیو نن خبرې وشولې نو هغه هم دغه قصه وکړه چې دا ور خو پولیسو مقدمه نه درج کوله او چې کله ځنی ایم پی ای او ایم ان ای زرا ل نو دا هغه مقدمه درج کړه. خو اوس په د دې پورا پتا کرل نه لګي سحر چې د دې پوسټ مارټم کلی شوی د کنه شوی د ډی ان ای ټیسټ کول لګي شوی د کنه لګي شوی او دا به هم پته لګي چې په دې تور کې څوک نیولې دي. خو چې کله موږ ډیور ریډیو د دې پلان له ورلو یا د کور ته ورلو دا غیر خبرې کړو نو پلان یو چې ما د شک په بنیاد باندې د دوه کسانو نمونه پولیس ته ورکړی دي او هغه دوه کسان پولیس نیولې دي. په هغه کې یو کس چې دینو پښتون یادېږي چې د پښتون په قومیت پښتون دی بل په خټه پنجابي دی او د دغه پښتون چې کوم یادېږي نو د تعلق د افغانستان سره خود لیکيږي. خو پلار وایي چې د ګل نبی چې د جنې پلار دی هغه دا وایي چې ما د شک په بنیاد باندې نمونه ورکړی دي او باید چې حکومت دې پورا پوسټ مارټم وکړي د ډی ان ای ټیسټ کوي او د دې غلط چیرې معلوم کړي.
تاسو چې یو پښتون یاد کو چې په خټه پنجابي دی به افغانستان یاد کو بل تن د افغانستان دی.
جی جی بالکل دا افغانی دی د دې پلار چې دین او هغه دا ویل چې دې هم د غلطه چې دین او په دې خواته گاون کې چې کوم ځای کې دې کور دی علی پور وته علی پور فراش وته اسلام آباد سره کلیواله سیمه ده. نو دې البته سبزی مزه کار کوي دا چې کلم د دنه وو پختل چې را تاسو کوم پولیس ته دوه کسان ورکړي نو پاغي باندې تاسو سمره شک کوي هغه سوق کې نو هغه وی چې دوه کسان دې زمو پاغي باندې شک دي د یو تعلق د افغانستان سره خود لیکي په خټه پختون خود لیکي او هغه پلار وی چې د بل تعلق پنجاب
مطلب د دې سیمې سماده ډېر مننه ارشد حسین مونږ ته دغه پیښه تفصیل راکولو درانه مرحبا. دا د وایس اف امریکا د ریډیو دی او سوزوج پنلوال مطبوعاتو کې د سیمې درنې په حالات باندې سلیکل شوې دي. دته زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړی.
د دنیا د زیاتو ملکونو او په خصوصا د پاکستان او د افغانستان او د سیمې د نورو ملکونو په کروڑونو خلکو د امریکای او د افغان طالبانو ترمنځ روانو خبرو اترو تسترګي نیولې دي، خو په دې کې لا سزر پوری پرمختګ نه دی شوی. نن یعنی د ګل دورې د پاکستان د انګریزي ژبې په اکسپرس ټرایبیون نومي اخبار کې د اخبار درامتو خبريال او لیکوال کامران یوسف د امریکای او د طالبانو د خبرو اترو په پس منظر کې د افغانستان د جنگ په حق له یو تفصیلي معلومات مضمون خور شوی دی چې سرخطه دی. آیا افغانستان کې به جنگ ختم شي؟ کامران یوسف د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې امریکای او طالبانو د افغانستان د اوږد جنگ دراوندولو لپاره په قطر کې یو ځل بیا خپلو کې خبرې اترې کړې دي. په دوها کې طالبانو سره تر یوې هفتې پورې د خبرو کولو نه پس د امریکای خصوصي استازي زلمی خلیلزاد خبریالانو ته ویلي دي چې خبرې روانې دي خو ډېرې سړې دي. د دا خبره منلې ده چې د خبرو اترو دا موجوده رفتار تسلی بخش نه دی، ځکه چې خبرو اترو سره سره جنگ هم تود دی او بی ګناه خلک پکې وجلې کیږي. مضمون لیکي چې په موجوده خبرو اترو کې ټول پام دوه لویو معاملو ته ګرځولې شوی دی. اول نمبر معامله د امریکنو فوجونو افغانستان نه د وتو د نیټې ټاکلو ده، او دویم نمبر معامله د طالبانو د دې پوخ ضمانت ورکولو ده چې د افغانستان خاوره به چرې هم القاعده غوندې ترهګر ګوند له د امریکې خلاف د استعمالولو اجازت نه ورکولې کیږي. خو په دې ټولو کې سخت خبره د طالبانو افغان حکومت سره خبرو ته د کیناستو نه انکار ده. بلخوا امریکا په دې خبره ټینګه ده چې د جنگ د ادرولو او د افغانانو خپلو کې خبرو ته د کیناستو نه بغیر روغه ممکن نه ده. طالبان خپل دې خبرې نه ناوړي چې د افغانانو خپلو کې د ناشتي معاملې او د خارجي فوزونو د وطن پس مونږ په خپله اوارو، په دې سبب خبرې په ټپه ولاړې دي. کامران یوسف خپل مضمون کې نور لیکي چې د امن او د سولې راتلو امکانات د طالبانو د مشر نماینده د شیر محمد عباس ستانکزی د دې بیان نه پس هم ډیر کم شوي دي چې امریکایان ګینه پماتې دي. خاغلی ستانکزی خپل بیان کې د افغانستان د ځینو تاریخي جنگونو د ذکر کولو په موقع د افغان ملت میړانې او ترزنۍ ته د عقیدت پرځونې وړاندې کړې دي، چا چې په تیرو وختونو کې پیرنګیانو له ماتې ورکړې ده او څه موده وړاندې په افغانستان یرغل کوونکی شوروي روس په وینو لړلی په شا تمبولی دی. خاغلستان اگزی په خپل بیان کې امید ښکارا کړی دی چې ډیر ضرب دنیا ووري چې امریکایانو په خپل خوخه افغانستان نه د وتو فیصله کړی ده یا به مونږ په زور وباسو. اکسپرس ټرایبیون لیکي چې د خاغلستان اگزی د بیان نه رستو دا اندېښنې بیا راپورته شوې دي چې طالبان د خبرو په ترڅ کې ځان مضبوطوي. طالبان په اصل کې د خبرو اترو شروع کولو نه وړاندې په دې نتیجه رسیدلی دي چې امریکا ډېره زر افغانستان نه وتو واله ده، او دا شان به د طالبانو بیا اقتدار کې د راتلو امکانات ډېر روښانه شي. مضمون لیکي چې د طالبانو تخمینه کېدای شي چې غلطه نه وي، ځکه چې کله افغانستان ته د امریکې په مشرۍ کې د امریکې او د اتحادي ملکونو یو لک او سلویغ زره فوج راغلی نو بیا هم طالبان په خپل مقام قائم پاتې شوي دي. موجوده وخت کې د امریکې او د اتحادي ملکونو اول زره فوج په افغانستان کې پروت دی. په دې سبب طالبانو د خبرو په بانه وخت ته د انتظار کولو پالیسي اختیار کړې ده. په داسې حالاتو کې آیا امریکا طالبانو سره د روغې لوزنامه لاسلیک کولی شي یا دا چې خبره اوس ډېره ډیر شوې ده؟ د طالبانو د مشر د بیان نه خدا معلومیږي چې که امن لوزنامه کیږي هم نو دا به د طالبانو د خوښي وي. کامران یوسف اکسپرس ټرایبیون کې چاپ شوی خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې پاکستان د افغانستان په لانجه کې یو اهم کردار ګڼل کیږي، خو پاکستان د طالبانو د امریکې ترمنځ روانو خبرو کې د پرمختګ کېدو په حق لا شکمن دی. د پاکستان خیال دی چې افغانستان د خانه جنگی په لور روان دی. پاکستان دا اندېښنه د افغان ولس خپلو کې د بې اتفاقه کېدو له سببه ښکاره کړې ده. د افغان ولس خپلو کې دا بې اتفاقي د طالبانو افغان حکومت او د افغان ولس د نورو مشرانو ترمنځ خبرو اترو کې لوی خنډ راولاړ کړی دی، او که د افغان ملت خپل منځ کې دا بې اتفاقي ختمه نه شوه نو بیا په افغانستان کې امن راتلل ګرانه ده.
دا د وایس اف امریکا هډ بریډیو دی. د افغانستان سره په سرحدي پوله باندې د چمن سرحدي
سیمه کې د تاجرانو او د اف سی ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي لکبله چې د چمن سرحدي لار د تجارت لپاره د تیرو دوه ورځو راهیسې بند شوی و، هغه یو ځل بیا د تجارت او کاروبار لپاره بیرته پرانستل شوی ده. رپورت پر سیمه نه دریو رادیو خبریال مت الله سرحدي راکبي.
د چمن سرحدي ښار مقامي تاجران وای د جمعې په ورځ پر چمن پوله باندې د دوی او د پاکستانی ایپسی ځواکونو تر مابین پر پوله چې کومې نښتې سوې وې او بیا دغه لاره د تجارت پر مخ بنده سوې وه. تیره شپه د پاکستانی سرحدي ملیشا ځواکونو د مشرانو سره په ګټورو خبرو کې دغه لاره چې د باب دوستي وڅنګ ته ده او د مازل ګلی په نامه لاره ده د کوچني تجارانو په مخ پرانستل شوه. دا خبرې دغه مقامي تاجرانو د یو خبري کانفرنس په مهال ویډیو ته وکړي. د دوی په وینا چې په دغه اخو ډب کې یو زنان او یو کس روبل سوي وو او د سلویر څخه زیات دغه مقامي تاجران او کمیټي چارواکو لخوا نیول سوي وو، هغه هم ټوله را خوشی کړل سول. د دغه تجارانو یو نماینده اختر محمد وویل
مر سره بشری واده انده د فار هم کوي او کم لغړان چې بیروزګار ول هغه برته بیروزګار باندې لګیاس ول په چمن چې دی غریب ملک دی په دې کې نه دغه باغسته نه بخشسته نه نوکریسته هیڅ هم نشته. دغه روزګار په اخوا بل شي نشته. دلته به دغه روزګار چلیږي به دغه مسکینان به پراټولي غریبانان به هباتي کچیر دا باندې بیا به ډیر مشکلات جوړ شي.
یو بل تاجر داروخان اسکزی وویل د پولی دغه تجارت سره د چمن او د پولی او بلی غاړي شاوخوا د شلو څخه در پنځه وی زرو کسانو پورې روزګار تړلې دي. خو د جمعې په ورځ پر دغه ناوړه پیښه کې کم خلک زخمیان سول او بیا دغه لاره وتړل سول. اوس د دوی او د حکومتي چارواکو تر مابینځ بې له څه شرطه دغه لاره بیرته پرانستل سول.
موږ نه باغ لرو نه کارخانه لرو نه سبل روزګار لرو. موږ په ښار کې دغه پاکټ هیله دی. موږ په دې ښار کې غله ورک سلو مړي بند سلو. موږ دغه رسک دی سربخې 200 روپۍ ماښام وګټو کټوې کو ودې ته محتاجی سربخلا جا بخلای وکو یا پاکټ موږ سره ایلی.
خود دغه لارې پرانستلو او د مقامی تاجرانو سره د ګټورو خبرو په حق د سرحدي ملیشا ځواکونو د چمن سکاوټ ویان کرن شبیر جنجوا سره ډیوا تماس ونیوي او د پدې حق له وپښتل، نو هغه وویل چې وو خبرې کامیاب سوي دي او لار به د تجارانو لپاره پرانستل سي، خو نور دغه خبرو په حق څه نه وویل. پر چمن پول د ایپسی ځواکونو او د مقامی تاجرانو تر مابین دغه لانجې او بیا پولو بندولو باندې پی ټی ایم هم په چمن جلسه کې خپل سخت غبرګون ښکاره کوي. دوې ورځې وړاندې سوي د پی ټی ایم په چمن و جلسې ته د ویناو په مهال ځایي مشرانو د ایپسی ځواکونو څخه دغه پول د پرانستلو غوښتنه کړې وه، خو چې کله د دغه لارې د پرانستلو خبر پر سوشل میډیا خپور شو نو د پی ټی ایم غړو هم د دغه د دوی د تیرې شپې د جلسې اثر وبولی چې چارواکو دغه لاره خلاصه کړه. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، چمن.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د منګه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنه باندې اوري. او په داسې حال چې د امریکا او ایران ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. ایران د ګلپورزویلی چې دوی د یورینیم غنی کول سلور چند زیات کړی دی. اخوا د صدر ټرمپ انتظامی اعلی چارواکي به نن د نهې په ورځ د کانګرس غړو ته د ایران نه درا په خو خطرو په اړه ځوابونه ورکوي. نور حال په دې حق باندې د وایس اف امریکا په رپورت کې تاسو سره زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
ایرانی چارواکو ویلي د غیر پوځي توانایي د استعمال لپاره به یورینیم غنی کوي، کم چې د ایران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ د کال 2015 نیوکلیایي تړون تر مخه د پوځي استعمال لپاره پیدا کوونکو یورینیم نه ډیر کم دی. د ایران صدر حسن روحانی دوه اونۍ وړاندې اعلان کړیو چې هغه د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو سره شوی نیوکلیایي تړون د ځنې برخونه ځان وباسي. روحانی خبرداری ورکړیو چې ایران د وسلې جوړولو لپاره په کار یورینیم غنی کولو ته یو ځل بیا نږدې کېدی شي کچره تهران د جولای د میاشتې پورې د نیوکلیایي تړون لاندې دوی ته ورکړل کېدونکي اقتصادي مراد ونه لیدل. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ یو کال وړاندې د ایران سره شوی نیوکلیایي تړون نه ځان بستلو او په تهران یې یو ځل بیا اقتصادي بندیزونه لګولیو. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ او د ایرانی چارواکو لخوا یو بل ته د دړکو وروسته به نن د امریکا د خارجي چارو سیکرتر مایک پمپیو، د دفاع موقتی مشر پیټریک شنهان، د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفرد او د استخباراتي ټولنې افسر د کانګرس غړو سره د ایران لخوا موجودو خطرو باندې بحث کوي. امریکایي چارواکو د وړاندې نه شکونه څرګند کړي دي چې تیره اونۍ د سعودي عربستان د تیلو راوستو په دوو مرکزونو بریدونه او په سمندر کې د تیلو لوی ټینکرو ته تاوان رسولو په شاه د ایران لاس دی. د ګل په ورځ د امریکا سینیټر لینسی ګراهام ویلي چې د صدر ډونالډ ټرمپ د قومي امنیت سلاکار جان بولټن لخوا د معلوماتو ورکولو وروسته هغه ته دا خبره په ډاګه شوې چې ایران په تیرو سو اونیو کې د نورو قومونو د تیلو پایپ لاینونه او سمندري بیړۍ په نښه کړي او په عراق کې امریکایي مفاداتو ته خطر هم جوړ کړي. سینیټر لینسی ګراهام په ټویټر لیکلي، ذمواري ټوله د ایران ده، د امریکایانو یا نورو قومونو نه ده. کچره د ایران لخوا د امریکایانو او یا امریکایي مفاداتو ته هم دغه شان دړکی وي، نو موږ لا یو سخت پوځي جواب ورکول پکار دي. نوموړي په دغه ټویټ کې صدر ټرمپ ته لیکلي، د ایران پر ضد خو قوي ودرېګا. د اتوار په ورځ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا ایران ته د خبرداري ورسټو. د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف د ګل یا دوشنبه په ورځ ویلي، د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ ته د دړکو ورکولو په ځای احترام زده کی. ایرانی خارجه وزیر ویلي، صدر ټرمپ د یوې ډلې چې پکې اسرائیلي وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو او د امریکای د قومي سلامتیا مشر جان بولټن شامل دي، د فشار د لاندې داسې اهداف ترلاسه کولو هڅه کوي چې دا غنه وړاندې اشغالګر پکې ناکامه پاتې شوې دي. جواد ظریف ویلي، ایرانیان د پیړۍ راسه د داسې قسمه بریدونو پر ضد ودرېدلي او اقتصادي ترهګري او د قتل عام پیغورونه ایران نشي ختمولی. د اتوار په ورځ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د ټویټر د لارې ایران ته خبرداري ورکړی، کچرې ایران جنگ غواړي نو دغه به په رسمي توګه د ایران خاتمه وي. صدر ټرمپ ویلی چې ایران دې هیڅکله هم امریکې ته ګواښ نه ورکوي. داسې ښکاري چې تیره اونۍ صدر ټرمپ د ایران په اړه څه قدرې نرمه لهجه خپله کړې وه او ویلي وو چې که ایرانی مشران ورته ټلیفون وکړي نو هغه به ورسره خبرو ته تیار شي. د زیارت یا پنجشنبه په ورځ په وایټ هاوس کې د صدر ټرمپ نه یو خبریال پوښتنه وکړه چې آیا امریکا د ایران سره د جنگ په لوري روانه ده، نو صدر ټرمپ وویل هغه تمه نه کوي چې داسې وشي. خو د دې باوجود د امریکې او اتحادیانو او د ایران ترمنځ په تاوتریخوالي کې کمی نه لیدل کیږي. په عین حال کې په بغداد کې د امریکې سفارتخانې سره نږدې راکټ غورځېدلې خو سمرګ جوبلای نه درامنځته کړې. د امریکې د خارجه وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ ویان ویلي، داسې ډول حملې به نه برداشت کوي او که چېرې داسې حملې د ایران د پاره جنګېدونکي ډلې کوي نو ذمواري به یې په ایران اچول کیږي. تیره اونۍ د سعودي عربستان د تیلو په دوو مرکزونو ډرون حملې شوې وې چې سعودي چارواکو یې پړه په ایران په لبه حوثي یاغیانو اچولې وه. امریکا په خلیج فارس کې په سلورو سمندري جازونو د حملو ذمواري هم په ایران اچوي. سعودي عرب ویلي، د ایران راپارونکي ګامونه به نزغمي. د ایران خبری ادارې د پاکستانان انقلاب ځواکونو د مشر حسین سلامی له قوله ویلي، هیواد یې جنگ نه غواړي خو د جنگ نه یریږي هم نه.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.